سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونه کې مو زه فرید سیال کوربنه يم د افغانستان او نړۍ نه درته مهم ورستي مطالب لرو خو پیل به په خبرونو وکړو نن د سپتمبر 9 د بریدون په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لسګونه ښوونیز مرکز یې په تیرو کلونو کې د خونړیو بریدونو او بمي چاودنو هدف ګرځېدلی دی د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه د بریدون په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت لومړی عکس د افغانستان د یو ښوونځي دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش نن د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټري بیان کې ویلي د شرم وړ او د نه منلو خبره ده چې په 2020 او 2021 کلونو کې 9000 زده کوونکي او ښوونکي په بریدونو کې وژل شوي ټپیان شوي او یا هم تښتول شوي دي هغه ټینګار کړی چې ښوونځي باید د زده کړو خوندیتوب او سولې مرکزونه وي د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې ماشونه او معیشت له منځه وړی دی WFP په یو ټویټ کې ویلي چې د کورنیو لاسنیوی او د ټولو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو هم مننه کړې ده که څه هم د جرمني د مرستو اندازه چې له دې پروګرام سره یې کړې ده نه ده ښودل شوې خو دا هیواد یو لوی بس منور کوونکو یاد کړی دی کاناډا د هغو زرو افغانانو د منلو سره موافقه کړې چې د تیر کال د اګست په میاشت کې قدرت ته د طالبانو د بیا ځلې رسېدو وروسته د عربي متحده اماراتو په کمپونو کې امریکا ته د انتقال په تمه دي روټرز خبري اژانس وایي د خبرو ورته او سرچینو تایید کړې ده چې اوتاوا د دې افغانانو منلو ته چمتووالی ښودلی دی په راپور کې ویل شوي اوس به کاناډا د دې افغان پناه غوښتونکو کیسونه څېړي او هغه کسان به مني چې د دې هیواد په شرایطو برابر وی ریچرز وای په هغه میارونه کې چې لمخې کاناډا یو شمیر د افغانان خپل هیواد کې منی مذهبي اقلیتونه خزي مدني فعالان او خبريالان شامل دي تمه چې دغه لړۍ به پر راتلونکي میاشت کې پیل شي او په دې پروسه کې به هغه 1500 افغانان هم شامل وي چې له کاناډا سره کار کړی دی د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د سفیران د هوایي چلن پر شرکت بندیز ولګوه دغه شرکت د اوکراین پر ضد د جګړې لپاره روسیې ته د بیپلوټ الوتکو د استولو په هدف د پوځي الوتنه په همغږي تورن دی د امریکا د خزانه وزارت پرون سپتمبر 8 د دغه بندیزونو په لنول سره ویل اپاره دریو نور ایرانی شرکتونه هم بندیزونه لګول شوې دي چې په دغه هیواد کې د پیلوټ الوتکو په جوړولو او تولید کې لاس درلوده د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په وینا د امریکا د بیساري بندیزونو او صدراتي کنټرولونو په وړاندې روسیه په اوکراین کې د خپل غیر موجه جګړې د دوام لپاره اړ خواته لاس اچوي روسیه هڅه کوي له نور هیوادونو سره نور هیوادونو بي پیلوټ الوتکې واردې کړي او د اوکراین پر ضد په جګړه کې وکاروي وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو په بیا واکمنیدو سره افغاني ښځې په چټکۍ لا مژوند او اساسي حقوقو په بېساري توګه بې برخې شوې دي د دې موضوع جزئیات درته په راپور کې درکوو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د کانکور ازموینه اخلي خو د کال په دې وخت کې ازموینه ګټوره ده په دې اړه مو د یو کار په نظر پوښتلی دی
د هیواد ځوانان پیرلی او الکان دواړه هغه کې خپل تشویر وګوري چې کله کانکور دی کله د وطن
تریویا کاله سلطنت وروسته د برېټانیا ملکه د شپږ نوي کلونو په عمر پرون مړه شوه د دې ملکې اړیکې له افغانستان سره د تاریخ د استاد سنگروال په نظر له لوړو ژورو ډکې وي
د افغانستان سره اړیکې خوږې وي ترخې نه وي
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړئ
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو په واکمنېدو سره افغاني ښځې په چټکۍ سره له عامه ژوند او اساسي حقوقو په بېسارې توګه بې برخې شوې دي. ریچارډ بینټ د چې دغه هیواد په اړه خپل بشپړ راپور یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر وې پاڼه خپور کړی، په کې یې ټینګار کړی چې په زرګونه نجونې له شپږم ټولګیو پورته له تعلیمه بې برخې دي او له نیمایي زیاتو ښځو خپلې دندې او د عاید د موندلو چینی له لاسه ورکړی دی. بینټ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د خوندي کولو لپاره دی پر طالبانو د سزاو او جریمو نورې لارې چارې ولټوي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پن نیچه تازه د سپتمبر په 8 نیټه د ملګرو ملتونو د بشری حقونو د شورا پر ویپاڼه خپل بشپړ راپور خپور کړای، په کې یې اندېښنه ښودلې چې له څه باندې تیر یو کال د طالبانو واکمنۍ سره افغان ښځې په چټکۍ سره له عامه ژوند او خپلو بشري او اساسي حقونو بې برخې ګرځول شوي دي. ښاغلي بن نیچه په دې راپور کې لیکلي، په بل هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې د عامه ژوند له ټولو برخو څخه په دومره چټکۍ ورکې شوي نه دي او نه هم د ژوند په هره برخه کې دومره زیانمنې سوي. سره له دې ښځې او نجونې د خپل حقونو د ساتلو لپاره د هڅو او حساب ورکولو غوښتنه کوي. ښاغلی بنیت په دې راپور کې ویلي چې دا مهال د ښځو لپاره د تخصصي محکمو منحل کول او د اړوند چارواکو نه لیوالتیا چې ښځینه قاضیانو ته اجازه نه ورکوي عدالت ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې ناوړه اغیزه کړي. د دې راپور د شمیرو له مخې طالبانو له ځباندې تیر یو کلنې واکمنۍ راهیسې د هیواد له څلور دېرش ولایتونو څخه په څلور ویشت ولایتونو کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله 850 زره نجونې د تعلیمه بې برخې ګرځولې دي. همدارنګه په دې راپور کې راغلي چې د 2021 کال په پیل کې شاوخوا 1309 شپېته د ښځو په مالکیت سوداګرۍ له 109 زره څخه ډېرې دندې رامنځته کړې چې له دریو پر څلورمه برخه یې د مېرمنو لخوا ترسره کېدلې او ګڼو نورو ښځو بیا په غیر رجستر شویو او غیر رسمي اقتصادي فعالیتونو کې ونډه درلوده. خو د 2022 کال تر مارچ پورې 16% ښځو دندې او یا د عاید پیدا کولو فعالیتونه له لاسه ورکړي چې د دوی دغه فعالیتونو له درکه له 600 میلیون ډالر څخه نیولې تر 1 میلیارډ ډالر ترلاسه کېدل. همدارنګه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په دې باور دی چې بې عدالتي وزنې خپل سری توقيف شکنجه او ناوړه چلند د مناسبې پروسې او عادلانه محاکمې له حقونو څخه انکار جبري بې ځای کېدل دلایز سزاګانې د خلکو له ازادۍ څخه سخت محرومیت رامنځته شوی او ټینګار کوي چې د جګړې ټولې خواوې د نړۍ ول بشر دوستانه او د بشري حقوقو د قانون څخه د سرغړونو د مخنیوي لپاره مکلفیتونه لري. هڅه موکړه د ملګرو ملتونو د دغه ځانګړي راپور ورکوونکي د خبرسوي راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو بیان دي زبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې پرې جبري کړي او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې به د کانکور ازموینه د روان لمریز کال د میزان میاشتې په نیمایي کې واخیستل شي، خو په دې ازموینه کې د نجونو د برخې اخیستنې په اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
ځکه هم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت کانکور ازموینې نیټه اعلان کړي، خو د هغو خزینه زده کوونکو د برخلیک په اړه هیڅ نه دی ویلي چې له 12م ټولګیو فارغ دي. یو شمېر خزینه زده کوونکي چې له 12م ټولګیو څخه فارغ شوي هم وایي چې غواړي په دې ازموینه کې برخه واخلي، خو اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت له لوري به د ګډون اجازه ورنکړل شي. شیلا د کابل ښار اوسیدونکې ده او د 12م ټولګي څخه فارغ شوې ده. شیلا وایي له اقتصادي ستونزو سره سره له تیر یو کال راهیسې د کانکور ازموینې لپاره د چمتووالي په موخه زده کړې کولی او اوس غواړي چې د کانکور په ازموینه کې په ګډون سره تب ته بریالی سي، خو اندېښنه لري چې دا به یوازې یو خوب پاتې سي.
اگر د امتحان را پیدا کنم، ما می خواهیم طب مالجوی بخوانم.
که زه ازموینې ته لار پیدا کړم، غواړم مالجوی طب ووایم. زما هیله دا ده چې د یوې نجلۍ په توګه په افغانستان کې خدمت وکړم او ډاکټره شم، خو برعکس که په ازموینه کې شامل نه شم، دا به یوازې یو خوب پاتې شي او نه جبرانېدونکی به وي.
جبران ناپذیر است.
د 12م ټولګي څخه فارغ شوي ښځینه زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې د نه ګډون په اړه په داسې حال کې اندېښنې څرګندوي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقاپ یو ویډیویي پیغام کې اعلان کړی چې د میزان په 14، 14 او 15 نیټه به په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې واخیستل سي، خو دا یې نه دي ویلي چې انجونې به په دې ازموینه کې د ګډون اجازه ولري که نه. خو یو شمېر نورې زده کوونکي اندېښمنې دي چې که اجازه هم ورکړل سي نو آیا د خپلې خوښې وړ رشته کې به زده کړې وکړای سي؟ له 12 ټولګي یوې بلې فارغې زده کوونکي شبانه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات ما انتخاب رشته هم است.
زموږ ستونزه د رشتو په ټاکلو کې ده. موږ نشو کولای په هغه رشته کې کار وکړو چې موږ پکې زده کړې کړې وي، ځکه طالبان یوازې هغو نجونو ته د کار کولو اجازه ورکوي چې ښوونکي یا ډاکتران وي. هغه نجونې چې غواړي حقوق وایي، سیاستوالی شي، په پارلمان کې کار وکړي، اجازه نه ورکول کېږي او دا منفي اغېز لري.
رشته دلخواهی که داریم میته.
و موږ غوښتل چې د کانکور په ازموینه کې د ښځینه زده کوونکو د ګډون په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دغه وزارت وایان احمد تقاز مو پوښتنې ځواب نه کړي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینه چې ټاکل شوې وه د وږي په میاشت کې اوسي وځنډوله. طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښځینه زده کوونکو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کړه، خو په وار وارې ویلي چې دوی په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت په خپل یو تازه راپور کې د نجونو د تعلیم له حق څخه د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 850,000 نجونې له زده کړو پاتې کېدو ته اړ شوي دي.
په راپور کې مواردل چې د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې به د کانکور ازموینه د روان لمریز کال د میزان میاشتې په نیمایي کې واخیستل شي، خو په دې ازموینه کې د نجونو د برخه اخیستنې په اړه سندي ویلي. په دې اړه مو د پوهنې وزارت پوهنې مرستیال صدیق پتمن سره مرکه کړې ده او په پیل کې مو ترېنه دا پوښتلې چې آیا نجونې به اجازه پیدا کړي چې په دې کانکور کې ګډون وکړي او که نه.
زما د نظر خو به شامل ځکه نه چې د نجونو مکاتب تړلي دي او موږ د نجونو فارغین نه لرو، نه په ګرمسیرو ولایتو کې او نه په سرسیرو ولایتو کې نجونو فارغین نه لرو. نو په دې اساس باندې زما آندا ده چې نجونې به نه وي شامل ځکه چې هغوی امتحان د 12 ټولګي د شراغت نه دی ورکړی.
پتمن صاحب، دا خو یوازې د سه کاله د فارغین نه دي، د نورو کلونو نه چې پاتې دي هغوی نه به واخیستل شي، هغوی به شامل وي؟
خو دا وضاحت دوی نه دی ورکړی چې دوی په متفرقه ازموینه کې چې په نورو کلونو کې پاتې دي، اما په سیستماتیک ډول چې دوی کانکور اخلي. ګورئ، په تیر وخت کې داسې و چې لرې ماضي کې چې کله چې د ګرمشیر شاګردان فارغېدل هغوی نه همیشتې وخت ضایع کېده، یعنی په جوزا کې فارغېدل بیا کانکور راته په خوټو په دې وخت کې اخیستل کېده چې په عمل کې ته نوی تعلیمي کال شروع کېده. بیا چې کله د ګرمشیر پوهنتونونو ته کمېده یو کال ضایع کېده. په دې خاطر چې دغه وقفه د 12 ټولګي د فارغینو او د ګرمشیر سرشیر سره برابر شي، تعلیمي کال د لوړو زده کړو د سنبلې میاشتې ته راغی. په دې معنی چې روت کې باندې پخاوش کې زمونږ امتحانونه سرشیر خلاصيږي او دوی به معمولا د امتحان د سرشیر جدا خسته د ګرمشیر جدا سنبلې پورې به داخله کمال آمده کېدل. دواړو ته یعنی شپږ شپږ میاشتې وخت هر اتله په دغه کې په تعلیمي کال کې چې دا عادلانه و، یعنی هغه دواړه خواوې کومه تجربه کېدي او که ګټه اخیستله په مساویانه ډول اخیسته. یعنی یو نظام تعلیمي باید موجود وي چې شاګرد د هغې سره ځان عیار کړي چې کله کانکور دی کله دا اوسنی کانکور چې دوی اخلي د دوی تعلیمي کال به کله شروع کېږي. ګر چې دوی ما یو خبر واخیسته چې هغه هم د تلویزیون د لارې نه چې دوی غواړي چې بیا په ژمني رخصتي ونه لري، خو کله چې ژمني رخصتي ونه لري بیا دا وسایل څنګه کېږي د ژمي په کومه په شم کې چې دوی دې امکانات لري کنه. هغه ونم لري خو بیا هم تعلیمي کال هغه چون ډېر ځنډېدلی دی او د ژمي رخصتي درې میاشتې یا په پوهنتونونو کې حتی یوه میاشت وي، نو څنګه دا د تلافي کولی شي؟ نو زما د نظره یوه ګډوډي ده او دا ګډوډي په تعلیمي نظام کې سویه مخکته راوړي او بې سوادي عامه او د خلکو مینه د تعلیم سره او هغه مخه او اهداف چې ځوانان تعقیبوي هغه نشي ټاکلی چې څنګه راتلونکي ژوند به څنګه وي او څنګه به ژوند کوي او څه انتخاب به لري، هم د تحصیل په لحاظ باندې او هم د راتلونکي ژوند په لحاظ باندې. دا ګډوډي د ځوانانو په روحیه باندې او په ټوله کې په تعلیمي نظام باندې یو منفي اثر غورځي.
د پوهنې وزارت پوهنې مرستیال صدیق پتمنو چې د کانکور د ازموینې په اړه مختصر خبرې کولې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سومبلی اتلسما د مشهور جهادي قومندان احمد شای مسعود یوشتم تلین سره برابر ده. د طالبان د حکومت په خلاف د افغانستان د ملي مقاومت جبهه د احمد شای مسعود د یوشتم تلین په مناسبت په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترورستانو تر اشغال لاندې راغلی او د طالبان د حکومت په وړاندې به مقاومت ته دوام ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو د حکومت د دفاع وزیر او مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود یوستام تلین داسې مهال را رسیدي چې په افغانستان طالبان واکمن دي. په تیر دوه لسیزو کې د هغه د ترور رس په افغانستان کې په رسمي ډول د شهید اونۍ په ترڅ کې منځل کېدله. خو د طالبانو د حکومت ساکل د شهید اونۍ منځل د خپل کلیزې د منځلو له مهالوېشه لری کړی دي. د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو د حکومت ضد د مقاومت ملي جبهې د جمعې په ورځ د سپتمبر په نهمه د وګي اتلسمه په یو اعلامیه کې ویلي چې له دوه لسیزو وروسته افغانان یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت دوام او د مقاومت غځول یو شرعي او ملي اړتیا ګڼي. په دې اعلامیه کې ویل شوی د ټولو ازادي غوښتونکو او د ملي قهرمان یعنی احمد شاه مسعود د لارویانو څخه غواړو تر څو خپل سیاسي، نظامي، ټولنیز، دینی او فرهنګي مبارزې ته د نیابتي او تروریستي او تیری کوونکي ډلې او د ظلم اشغال تیری څخه د هیوادوالو د ژغورلو لپاره د ملي مقاومت د پیاوړتیا لپاره د یو شرعي، ملي او تاریخي اړتیا په توګه هڅې وکړي. ساکل د احمد شاه مسعود لین یوازې په خپل رسنیو د تیر جمهوري حکومت د ځینو چارواکو او د هغه د پلویانو لوري د پیغامونو او تبصرو خپرولو باندې نمانځل سوای. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دې اړه په یو ټویټ کې لیکلي د هیواد ملي اتل احمد شاه مسعود یو پیاوړی مجاهد او د هیواد هغه وطن پال څیره و چې د پردیو د دسیسو په پایله کې د پردیو پلاس په شهادت ورسید. همدارنګه د تیر جمهوري حکومت د ملي مصالحي عالی شورا مشر او د احمد شاه مسعود نږدې کس عبدالله عبدالله په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د احمد شاه مسعود نوم د ځوانمردۍ، برابرۍ، خپلواکۍ غوښتلو، د ټولنیز عدالت د پلي کولو او د یرغل پر وړاندې د مبارزې په سمبول بدل سوای دی. خو د احمد شاه مسعود د پلویانو لوري په تیرو دوه لسیزو کې د تلین د منظرو څرنګوالی مخالفین او موافقین هم لري. د اعتراض کوونکو ښځو یوې ډلې په خواله رسنیو د ویډیوي پیغامونو په خپرولو ویلي دوی به د مسعود لارې ته د ازادۍ غوښتونکو لارې په توګه دوام ورکوي.
مسعود یو ملي قهرمان و چې د دښمنانو او د طالبانو زړونه یې تر اوسه د اتلولۍ له امله داغ لري.
خو د کابل ښار ځینې اوسیدونکي خوښ دي چې اوس د داسې ورځو نمانځنه مناسبه چې په خبره یې خلکو ته به یې مزاحمتونه او ځورونې پېښولې. له دې ډلې روح الله تلاش ازادي راډیو ته وویل
په تېرو شلو کلونو کې چې کوم تجلیل د مراسمو کېده داستان هیڅ افغان ته د منلو وړ نه و. یوه ډله بې باکه خلک سړکونو کوڅو ته راوتل چې خلکو
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د اختلافي شخصیتونو د ورځو منځلو ته اجازه نه ورکوي. احمد شاه مسعود د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د طالبانو سره د اوږدې جګړې وروسته د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 9مه په یو ځانمرګي برید کې د تخار ولایت د خواجه بهاودین په ولسوالۍ کې د دوو عربانو لخوا چې ځانونه یې خبریالان معرفي کړي وو او چاودیدونکي توکي د فلم برداري په کمره کې ځای پر ځای کړي وو ووصل سه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونې په ازادي رادیو .com کې واوري او ولولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د بریتانیا د ملکی الیزابت دویمه ترمړنی وروسته د نړۍ یو شمیر مشرانو ویلي چې د هغې له شخصیت نه اغیزمن شوې دي. الیزابت دویمه د افغانستان د روسي پاشا محمد ظاهر شاه په ګډون د نړۍ له ډیرو مشرانو سره د خپل اویا کلنۍ واکمنۍ پر مهال کتلی وو. د نړۍ پر مشرانو د دې د اغیز علت سو. احمد چیبر په لندن کې میشت د تاریخ له استاد شاه سوار سنگروال سره مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ملک الزابت روابط له کابل سره څرنګه و.
دایو میرابانه خزاوه او د افغانستان پاچا هم یو آرام سره و. نو کله چې د دې سره لیدلم هغه د اخس لمخیم داسې معلومیږي چې په یو خوشاله فضا کې د دې سره لیدلې دي. نو زه فکر کوم په هغه مهال د افغانستان سره اړیکې خوږې وي، ترخې نه وي، اگر چې هغه برېټانیا سره د منګ لومړنۍ اړیکې اندې بادشاه امان الله خان د وخت نه ټینګې وي. خو بیا د کله چې د تر دلته ماشال شولی خان سفیر و، نو هغه هم د دې په افغانستان او د برېټانیا په اړیکو کې یو ځانګړی رول درلود.
په راوروستیو کې بیا دا اړیکې څرنګه وي؟
په وروستیو کې دا تقریبا تاسو معلومه ده چې دا پنځلس دا لومړني وزیران تقریبا د دې دي او دغه یو کلن وا په مهال باندې تیر شوي چې لوم کولای شي چې چرچل نه راواخله تر دا وروستي چې میرمن لیز ټریس ته تر دغه وخت نو کوم هغه سید رمضان چې تیر شوی دی ډیر دغه د دولتي حکومتي چارې تقریبا د سید رمضان په واک کې وي او دی یو سمبول بنه درلودله. نو دغه وخت کې خو تاسو معلوم ده چې هغه وخت چې دغه په افغانستان کې دا وروسته تاوتریخواله رامنځته شو، نو برېټانیا خو مستقیما د امریکا سره یو ځای د شوروي پر ضد ودرېدله.
تاسو د امریکا او د برېټانیا اړیکو ته اشاره وکړه. ملکه الیزابت د خپلې اویا کلنې واکمنۍ په موده کې د امریکا د متحده ایالاتونو له څوارلس ولس مشرانو سره کتلی دي چې البته له ځینو سره څو ځلې کتلی دي، لکه له بارک اوباما سره او ځینو نورو سره. اوسنی جمهور رئیس جو بایدن، پخواني جمهور رئیس بارک اوباما، دوی ویلي دي چې دوی د ملکه الیزابت له شخصیت نه اغېزمن وو. او پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیا ویلي دي چې د ملکه الیزابت شخصیت عالی وو او بېساری وو. د ملکې د شخصیت اغېز ستاسو په باور په څه کې وو؟
یو خلوی خبره دا ده چې دا یو میرمن وه او بیا د لوی برطانیې ملکه وه. او درېیمه مسله دا چې په دغه شخصي ژوند ته چې سړی لاړ شي او په شخصي ژوند کې دا ښځه ډېره داسې فرضاً هغه څومره چې په موږ تاسې یا په دا ناپېرې هېوادونو باندې چې د برېټانیا نوم څومره تریخ لګېږي، دا ښځه دومره ترخه د ځینو اړیکو له مخې نه برېښېدله. نو ځکه یو شمېر هېوادونه او امریکا خو خیر غیر له دېنه امریکا خو په ټول عمر د برېټانیا متحده پاتې شوی دی، اخو نو باید هم د دې د اغېز لاندې وي دې کې شک نشته. ده
د امریکا او د برېټانیا که اړیکې بهتره دي، ځینو نورو مشرانو هم خپل نظر څرګند کړی دی. د ختیځ په مشرانو کې مثلا د هند صدر اعظم نریندر مودی په ټویټر کې د ملک الیزابت مهرباني ته اشاره کوي او دا کیسه هم راخسته دی چې لیکي یو ځلې ملکه د خپل واده د وخت هغه د سمال د توشکار کړی و چې مهاتما ګاندی ورته ډالۍ کړی و. مودی بیا په د خپل ټویټ کې لیکي چې د ملکه د لمنې ډک چلند به کله هم د هیر نکړي. یعنی د نړۍ ځین نور مشران هم فرزن هند یو ډول ناپیاله هیواد دی که څه هم د کامنویلت غړی دی، خو بیا هم دوی هم ترې متاثر وو.
ولې نه د تاسو خبره د کامنویلت خبره دې وکړه، دغه د همګټو قلمرو هیوادونو په لړ کې تقریبا هغه وخت چې دی د برطانوي هند پرېښود او پاکستان رامنځته شو، دا د هندیانو دپاره د هند ولس دپاره یو ډېر تریخ تاریخی داستان دی. ولی دا یو ډیپلوماټ په توګه باندې حق لري چې دا خبره وکړي، خو عمره هم زه فکر کوم یو تر یو بریده بل مبالغې دا خبره ده کې، ځکه چې لوی هند هم د انګریزانو ویش او تر ډېره بریده پورې د دې ونډه په کې ځکه وه چې د دې تر مشرۍ لاندې دا لومړی صدر اعظم چرچل چې ټول دا پوځي ملکی چارواکي وغوښتل، نو وی ویلي چې موږ نور د هند خاوره نسو ساتلی، خدای چې موږ هند پرېږدو. نو بیا هغه چرچل یوه ډېره خبره ممکن تاسو ټولو دوستانو ته معلومه وي، وی وی نیډ ا بیت آف انډیا، موږ په انډیا کې یو موټی خاورې ته ضرورت لرو چې هغه یو موټی خاوره تاسو ته معلومه ده چې پاکستان د پاکستان جوړ کړ او نیمه خاورې د هند نه ترلاسه کړه، نیمه خاورې د افغانستان نه واخیستله. نو دا د افغانستان لپاره، د هند لپاره یو تاریخي داستان دی.
وبخشې سنگروال صاحب، البته کله چې پاکستان له هند بیلې ده، خو په هغه وخت خو بیا ملکه ملکه نه وه،
ملکه نه وه، ولی بیا هم دی رول پکې هغه نه و، دونه تت نه و چې دی پکې نظر نه ور کړی.
که اوس حالت ته راشو، شاهزاده چارلس د ملکې ځایناستی، څرنګه دا څرنګه شخصیت دی، د ده به له نړۍ سره څرنګه روابط وي؟
په هیڅ صورت خو دی د الیزابت ځای نه سي نیولی، دا یو څرګند حقیقت دی. او ډېر څېړونکي یا دا اوس هم چې ځینې اخبارونه هلته موږ له پامه تېر کړل، د هغې ځای مقام به ونه نیسي. او دا د شاهزاده چارلس خصوصا دغه وروستۍ ځینې رامنځته شوې، یا بله ښځه یې چې کوله، یا د لومړنۍ ښځې په تړاو باندې تقریبا دغسې ځینې مسایل راپورته کېږي چې د هغه شخصیت د دې جوګه نه دی چې موږ ووایو چې دا به د ملکې خلا ډکه کړي. خو بیا هم د یو تشریفاتي بڼې په شکل باندې کولای شي چې دا وینو، دا د دوی دود دی. او تاسو ته دا هم معلومه دی چې په شال مې یو کال یا دوه کاله وروسته دی یو عمومي ریبرانډم وکړو چې باید شاهي نظام وي که نه وي. او زه فکر کوم چې په هغه وخت کې له 50 سلنه نه زیاتو خلکو رایه ورکړه چې نه وي دي. او زه ته ډېره بریده هغه وخت کې چې ما څونه ډله ییزې رسنۍ دې مطالعه کړې، له پامه تېرې مې کړې، هلته هم داسې برېښېده چې شاید دا ډېر تاثیر هم د دې ملکې و چې دا سلطنتي نظام دې په خپل ځای پاتې وي. خو که چېرته بیا داسې ریفرندم وشي، زه فکر کوم چې شاید د هغه موقف چې په هغه وخت کې اوسې برېتانیا له لاسه ورکړي.
په لندن کې میشت د تاریخ استاد شاهسوار سنگروالو چې د افغانستان سره د ملکه الزابت په اړیکو باندې خبرې کولې.
آزادي رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته.
در محمد قدیمی مې دلمن دولت واشیر ولسوالۍ څخه پیغام مې دا چې دغه طالبان ورونه ولې داسې کوي، څو تر څو به دغه د انجوړو شونځي یا مکتبونه به ځنډوي. نو د دوی څخه د یو کشر ور په صفت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه تاسو تقریبا دا د یو کال مو بشپړ کړی دی، د دې پر ځای چې تاسو هغه شونځي بند کړي، باید لا دوی ته د شونځي هغه د ډیرو کسانانو یا د ډیرو نجونو د تګ زمینه باید تاسو مساعده کړې یا ورته برابره کړې وي. تر څنګ د هلکانو شونځي په خپله واشر ولسوالۍ کم شونځي په ډېره زیاته ستونزو او مشکلاتو کې دي، کله معلم نه یو کله ماشومان نه ورځي، یوازې یو شونځي په ټوله واشر ولسوالۍ کې شته. نو باید دوی دغه ستونزې حل کړي. راته دا چې دوی پر شونځیو باندې بیا په خاص توګه د انجوړو پر شونځیو باندې د شپږم څخه تر 12 پورې بندیز ورباندې لګول. نو د دوی څخه مو د یو کشر ور په صفت دا هیله ده او غوښتنه ده چې باید دا شونځي پرانیستي او د هغه نړیوالو به یو پلمه تر ډېر اندازې پورې دغه هم ګرځېدلې ده چې همیشه دوی په خپلو یادونو کې دغه د ښځو پر حق باندې او بیا په خاصه توګه پر شونځیو باندې نیوکې او انتقادونه کوي. دا به هم له منځه څخه ووځي او تر څنګ به زموږ په افغانستان کې نجونه مکتبونو ته ځي او زموږ د افغانستان ستونزې به انشاءالله د وخت په تېرېدو سره حل
شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی. دا چې د پاکستان افغانستان ترمنځ بازي وه، ووایو چې پاکستان وګټله او دلته په ټولنیزو شبکو چې مسارو تر ډېره حده پورې افغانانو ته سپکې سپورې کېږي. د دې پر ځای چې موږ خپل اتلان وستایو او ناهیلې نه کړو، نو موږ بد ورد ورته وایو او ځان ته افغانان هم وایو. یوازې دلته خبره دا ده چې دغو افغانانو تر ډېره حده پورې ډېرې بریاوې راوړې د افغانستان خلکو او اوسېدونکو دپاره. دا چې په لوبه کې ګټل او بایلل شته، نو په دې باندې باید چې افغانان هېڅکله ناهیلي نه شي. نو د دې پر ځای تر ډېره حده پورې باید چې افغانان اتلان تشویق کړي تر څو نورې ښه لوبې افغانستان ته راوړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دویمه نیمه ته را رسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. نن د سپتمبر 9 د بریدونو په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لسګونه ښوونیز مراکز په تېرو کلونو کې د خونړیو بریدونو او بمی چاودنو هدف ګرځېدلی دی. د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه د بریدونو په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت نمرې عکس د افغانستان د یو ښوونځي دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش نن د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټري بیان کې ویلي، د شرم وړ او د نه منلو خبره ده چې په 2000 او وشتم کلونو کې 9000 زده کوونکي او ښوونکي په بریدونو کې وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم تښتول شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې ښوونځي باید د زده کړو خوندیتوب اصولي مرکزونه وي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې ماشونه او معیشت له منځه وړی دی. ډبلیو ایف پی په یو ټویټ کې ویلي چې د کورنیو لاسنیوی او د ټولنو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو مننه کړې ده. که څه هم د جرمني د مرستو اندازه چې له دې پروګرام سره یې کړې ده نه ده ښودل شوې، خو دا هیواد یو لوی بسپنه ورکوونکو یاد کړی دی. کانادا د هغه زورو افغانانو د منلو سره موافقه کړې چې د تیر کال د اګست په میاشت کې قدرت ته د طالبانو د بیا ځلې رسېدو وروسته د عربي متحده اماراتو په کمپونو کې امریکا ته د انتقال په تمه دي. رویټرز خبری اژانس وایي د خبرو ورته و سرچینو تایید کړې چې اوتاوا د دې افغانانو منلو ته چمتووالی ښودلی دی. په راپور کې ویل شوي دي اوس به کانادا د دې افغان پناه غوښتونکو کیسونه څېړي او هغه کسان به مني چې د دې هیواد په شرایطو برابر وي. رویټرز وایي په هغو معیارونو کې چې له مخې کانادا یو شمیر د افغانان خپل هیواد کې مني، مذهبي اقلیتونه، ښځې، مدني فعالان او خبریالان شامل دي. تمه ده چې دغه لړۍ به په راتلونکي میاشت کې پیل شي او په دې پروسه کې به هغه 1500 افغانان هم شامل وي چې له کانادا سره کار کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل نړۍ د سیلابونو له امله له پاکستان سره د مرستې په خاطر پوره وړې ده. انتونی ګوتریش نن په پلازمېنه اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د کتنې پر مهال د خبرو وکړه. ګوتریش په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی دی. د تیرو دوو میاشتو په ترڅ کې د بارانونو له امله بهیدونو سیلابونو په پاکستان کې لږ تر لږه د 1391 کسانو ژوند اخیستی دی او تر 3.3 میلیونه ډېر کسان اغېزمن کړی دی. د ګوتریش په وینا پاکستان د دې سیلون له امله د اوختو زیانونو لپاره 3.3 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو تېره اونۍ د دې سیلابونو په خاطر له مرستندویو د 1.6 میلیون ډالرو غوښتنه وکړه. او د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټرس سی جارتو د اروپایي ټولنې د انرژي د وزیرانو تر غونډې مخکې خبرداری ورکړ چې روسیې ته د ګازو وړاندې شوی بیا به د مسکو له لوري اروپا ته د ګازو د بندېدو سبب شي. سی جارتو نن په فیسبوک کې د مسلې ته اشاره کړې ده. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د انرژي وزیران نن د انرژي په نرخونو کې د زیاتوالي پر مسله خبرې وکړي. د چک جمهوریت د صنعت وزیر جوفس سکیلار چې هیواد د اروپایي ټولنې بهرنی مشرک وي، د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د روسیې ګازو ته باید د بیو مشخص وړاندیز ونشي او په برکسل کې د انرژي د وزیرانو په غونډه کې د پردې موضوع هم بحث نه کیږي.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه درته خبرو چې په هلمند کې وچکالی اندېښمن کړي او ویل دي چې وچکالی کښتونه ځپلې دي او دوی ورته سخت اندېښمن دي. په ننګرهار کې سږکال شاوخوا 3500 نجونو د خصوصي پوهنتونونو او انسټیټیوټونو کانکور ته نوملیکنه کړې ده. دا کانکور هر کال د وګي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي. په دې اړه درته یو مرکه هم لرو، خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت مرجر ولسوالۍ څخه دا پیغام رسېدم. ما د تلوړو شرواښ څخه دا هیله ده چې مرجې ولسوالۍ بیخي وچکلي ده، اوبه نشته، دا اوبه یې تړلې دي. دغه اوبه مو سترایله کې د تلوړو شرواښ څخه ما دا غوښتنه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو سے خدمات آگا تم امید دی چیز ما پیام دینا شیر کی عرور زی عزت اللہ د ہلمند سمیاڑی کا در سر نیول ادا عرور مجھ اخواط اوبا نستا اوبا کمی دی مجھ برمی اوچی دی مجھ سر دی کو مکون اوسی کشتون موچ زولا دیراسی یو حیات راواستی داگا دا حسن حکومت پر و دی گرزی زمج وطنونه ندالی ولسوالی دا وچ کلاک زو توتان مو وچ سو کشتون مو وچ سو پلیاز دا خدا پلیاز دا قرآن یو قرآن پو بودی را تراواستی مش چه گناه دا چه گناه مکرد دا ورور ما پیغام خام خان نشر که ورور پو بودی ورور گرد یا خانشین و خواد یا زرجو تا ورکی پر ندالی ولسوالی بانی قرآن پو بنست دا قیم دو نینی که چلون که را روانی دی اغم با بغرا که بیج ورور داغ از ما پیام دی ورور مشت دی کومکونه وسی مشت دی مرست وسی ورور مش برمی وچی دی واسه نلارو کشتونه موچ سو در په در رسول خاک بسره سول ټوله د ندالی دی کده مرجی دی ورور د ګروب شش دی ورور پر سلویش 50 متر یا 100 متر دو وګ ګل دی بره به ظلم دی ورور تس مش دا پیام نشر کی فلیاز د خدای نشر کی ورور. السلام علیکم د ازادی رادیو ټول مینوال ته السلام علیکم.
السلام علیکم، شایست و خیر است. رور په هلمند کې مو د بیاری ریاست څخه دغه غوښتنه ده چې دا د ناوی ولسوالۍ جواری او کیتی او باغونه د تندې د لاسه وچ کلک سو وروره مخکې بیا لا یو څه وخت کې 15 شپو کې اوبه را ایله کولې اوس هغه اوبه هم راباندې وچ سوې. زموږ باغونه او جواری او کیتیانې وروره وچ سوله. غوښتنه او هیله مو دا ده چې مشت وبره الکی وروره یو 15 شپې داسې مخکې لکه نو بتی چې وی چې هغه رقم کې ان شاء الله بار باغ مخکې خلګ هم بیږي دی خو ته به مو بیږي وروره. موږ جواری و پدې زونه و باغونه پاک وچ کلاکس ولم برمی مو ونه کوي ولي کې مو ونسته. موږ غوښتنه دغه د وروره چې مشت وبره الاسي کښتونه مو پاک د وشدو سره مخامخ دي.
السلام علیکم، زما محمد خان دین مس خبر کوم دا زاوی رادیو کارکوم کو اوریدونکو ټول سلام نوایم. ورسره سلام څخه دا نور په هلمند کې سش کال ډیر شاده کال کوښتنه سوي دي ان دا احمارات ته چارواکو صدا غوښتنه کوي چې دا پاپرکی او شتنه په توټا کې دا تجارت صدا غوښتنه کوي چې په شته سم کې مته راځي پاپرکی او خپل کې نور ډیر بشي.
السلام علیکم آزادی کارکون کو خې جوړي مانے دما دا خصوصاً دا وائنا دا سے طالبان دا یو کال کی افغانستان کی دیر گڑھ وڑ نظام دا منگ بان خپل نظام خراب قیدا دا پکورون کی روزگار نہ سی کل دیا احتیاج ہوئی تھا کل دے بل محتاج ہوئی تھا بس اللہ پاک دے یادوئی لری کیا دا نظام اللہ پاک برتا جوڑ کسی منگا ٹول برتا خپل کار تراسو خپل نظام تراسو.
السلام علیکم، عزیز الائم دا پکتیکا ولایت څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د یو کال مو په توره تیاره کې تیر شو، له کړاوونو ډک اقتصادي بحران، مشکلات، نو هر څنګه یې چې بولي په ډېره سختۍ کې په ټولو افغانانو باندې. نو څه به ووایو، نور هم موږ یوه ورځ هم داسې خبره نه اورو له چارواکو څخه چې موږ ورته هیله او تمه پیدا شي. نو له دې دولت څخه، اسلامي امارت څخه ډېر ناهیلي شوي او ناامید شوي.
سلامونه، زه زیارمل هوتکی یم، مدني فعال. څنګه مو چې ولید دغه یو کال دوره مو د اسلامي امارت تر د نظام تر چتر لاندې تیر کړه. د امنیتی لحاظ مو دغه یو کلنه دوره ډیره ښه تیره کړه، ولې بدبختانه د تعلیمي لحاظ او د اقتصادي لحاظ د ستونزو سره لاس او ګریوانی. هیله من چې اسلامي امارت د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په چټکۍ سره کتنه وکړي. هیله ده چې د افغانانو اقتصادي وضعیت لپاره لاس په کار شي. افغانان د اقتصادي وضعیت له امله رنځیږي او د سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اسلامي امارت نه مغوښتنه دا ده چې د افغانانو په اړه دې جدي فکر وکړي او د افغانانو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دې هیله چې دوی د افغانانو دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي، د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي، د افغانانو لپاره په دننه په هیواد کې د کار زمینه برابره کړي، یا د زمینه د دوه لاملونو له لارې هم حل کېدلی شي چې باید په زراعت او صنعت باندې کار وکړي، صنعتکاران ته د پانګونې زمینه برابره کړي او زراعتي سیمو ته اوبه ورسوي. هیله من یم چې یادو ستونزو ته رسیدګي وشي د اسلامي امر له خوا نه. مننه.
وریاسم جوړس په خیر خیرات د غور ولایت سره په تماس کې ما د مواد مخادر پر برابر می باسته ته کوی کوم وینا شامل مومنین کړي و چې مطلق اندغه بند د کاچاک هغه کاچاک و سغه دی ټول هغه د مشران طالبان مثال کوالیان کومدانان داس خلک وسره شریکان دي کارخانه د علمند و د فرا ولایتو څخه راوړي د لته په غور کې بامیان کې دل ځای په ځای کړی دي کوم خلک چې واسطه لري نو دغه کارونه دي روان دي کوم خلک چې مثال واسطه نه لري هغه هم دغه کارونه باندې نو کوم فرمان شته چې درته یو فراغه باندې و نه خطه لغه امیر مومنین فرمان وسو کې نه هم نه یم لیکلی په ځان باندې نو حکم مہرنی مرسته شدی و مرسته مشل برانه و کی هغه مرستم شرا شدی خپل جیب ته ورشی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات په خیر اس جوړه د ټول ازادي کارکونکو ته زما سلامونه ورسی او ټول مسلمانانو د افغانستان خصوصا ټول نړیوالو ته ورور دا خبرې چې دی دا د تاریخو د مخنیوي خبرې چې دی او دلته چې دی دا د نړیوالو بندیزونه دی دلته زموږ خپل داخلي کور کې وچکلی ده سیلابونه دي تاوانونه دي د ټولو مسلمانانو مصرفونه دي چې سر را جمع کې یو سړی خپل ځان یوه هفته چلولی نسي نو دا به ښیي دا تاریخو کښت راته رایلی او که چیرې چیرې مثلا نړیوال بدل راکوي نو موږ دا څه کوو چې بدل تیار سمدم ګودۍ راته ودروي وای واخلي بس خپل بچانه خوري نو موږ خو هم داسې نه کوو چې ټول نړیوال ته موږ غواړو چې تاوان ورسوو. دا خو د ټولو انساني دپاره یو غټ ضایاده چې کېږي. خو خدای نه کرده خدای نه کرده که دا لمره باندې بند شي نو موږ به راولاړېږو. باره به نو د یو چا سړک بدمنیسو موټر ګاډ و موټر به جنا خدای به په شهادت رسوو. باره به نو خپلو بچانو ته وګوره ډوډۍ راوړو. نه نړیوال کومک کوي نه مو حکومت زموږ بېچاره ګۍ داسې دی چې په پښو ولاړ دي. هغه خپله موږ ته محتاج دی وزیرې کوي زموږ د کورو څه نیمه نیمه ډوډۍ سهار غرمه ماښام غواړي. نو ټول نړیوال زموږ دا خواهش دی چې نو پر موږ درې ساعت مه تېروئ. که چېرې واقعا زموږ سره بشردوستي کوئ یا زموږ سره غواړئ چې زموږ سره یو کوشش کومک وکړئ نو دا 15-30 کاله خو ستاسې د خوا څخه موږ بدې لیدلې ده نیکه مو ولاکه لیدلې ده. نو هغه زموږ یو خشخاش بوټی چې دی هغه نه موږ کړو. هغه سړی که بیا چېرې چېرې خدای تعالی عقل ورکړی کې په غلط لار استعمالوي همده د خوښ ده کې به د نور دواګانو نور شیانو کې مصرفوي هم بیا د خوښه ده. نو نور مو وخت نه نیسم. زه محمد لال د نوزاد ولسوالۍ هلمند ولایت اوسېدونکی یم. سلامونه درته وایم. خدای تعالی دې وکړي چې دا زموږ خبرې ټول دنیا ته ورسوي. که چېرې چېرې یو شی ضررمن شی وي نو هغه بیا موږ مه ورته احتیاج وشي بیا نو موږ وکړو. خدای نه کړه چې بچیان وژي نو موږ د بل قتل ته لا مجبور شي وي کو نو ولې اتم بچی دل وژي مري. نن نړیوال کومک ستا د الهي اپتي کارونه را هم ستا ورور جار سم سیلابونه دي ورور جار سم د اوبو نشتوالی دی. خوشحال سرګردانی سره ګډې وډې دي. 43 کال زموږ درک تش تر موږ شل لري نو جوړ وتی سلامت وسی نور مو وخت نه نیسم.
زه ابراهیم دوله زه تاسو ټول ازادي راتلو ته سلامونه نیکې ورسیږي. زه نه کوم عمارت کې یم نه کوم جمهوریت کې یم. زه یو آزاد مستقل افغان یم. والله چې زما جمهوریت هم کتلی د جمهوریت هغه کارنامې هم کتلي هغه برنامې هم لیدلي چې افغانانو ته څه وکړه هیواد ته څه خدمت وکړه او اسلام ته یې کوم خدمت وکړه ملت ته یې کوم خدمت وکړه هغه ټولو ته تاسو ته هم ټولې دنیا ته دا ښکاره ده. او دا خلق پروپاګند کوي خلق تبلیغات کوي چې ښځو محدود د ښځې بندې دي ښځې شهرو ته نشي تللی ښځې بازارو ته نشي تللی ښځې په حجاب کې بغیر له حجابه نه پرېږدي. دا غونډې دروغ دي تبلیغ دا دا اهانت ده دا غونډ تبلیغ ده دا خیانت ده افغانیت ته اسلامیت ته. او دا پروپاګند تاسو خپله راشي شاهد حال په تور باندې دا خبرې غونډې دروغ دي او غونډې افواګانې دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. د سروبي ولسوالۍ دغه ډبلیو ایچ پی موسسه چې ده دا پوښللې مستحقین خلق پرې پاتې دي هغه خلکو ته ورکول کېږي چې دغه سپینګرو ته پوښ ځانونه لیکلي دي دو درې څلور نفره لیکلي دي کارټونه یې اخیستي دي مستحقین خلق پاتې دي وروره. دا مشرانو ته دا خبره ورسوه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د بسپایکاري نوکل څخه در سره په اړیکه کې یم. نو دا د ایران سفارت چې دا خبره کوي چې په افغانستان کې یو زوړ مین چاودلی، هغه هم د شوروي د وخت دی، وایي د ایران سفارت هم خواشنۍ څرګند کړی دی. د ایران سفارت دلته دا خواشنۍ ولې نه څرګندوي چې ایرانیان هغه د بشر ضد دښمنان، هغه چې د پنځلسو کسو غوږونه وو او د بدن غړي یې غوڅوي او دوی خپله په هر داري لارې څخه نیم ورته ګوري او بیا تر ډبرو لاندې کوي، په دغه دی دا خواشنۍ ولې نه څرګندوي. دی ولې داسې د افغانستان د نفوس دښمن دی چې هلته ایرانیان دا معامله ورسره کوي، موږ د افغان